د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله د چي د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو د طالبان حکومت د بګرام د اډي د بیت تر لاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ خبرو ته په رسمي خبرګون کې ویلي امریکا د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقعي بینانه تګلارې خپل کړي. د طالبان حکومت نن یک شنبه په یو خبر پاڼه کې چې مرستیال ویان حمد الله فطرت خبره کړې چې هم د بګرام د هوایي اډي یادونه نه ده شوې خو ویلي دي چې د دوی لپاره د افغانستان خپلواکي او ځمکني بشپړتیا له هر څه زیات اهمیت لري. طالبان دغه څرګندونه داسې مهال کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه لکتر لګه دریزلی د بګرام د هوایی اډې د بیرته ترلاسه کولو خبره کړې او تیر شپه یې ګواښ وکړ که افغانستان د بګرام هوایی اډه هغه چاته چې جوړه کړې ده ونسپاري نو بده به ور پېښه شي. امریکا په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په مهال پر دې اډې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ باندې $1 میلیارډ پانګونه کړې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. بریتانیا نن فلسطین دی او خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژن. د پرتګال بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې نن ورته اقدام کوي په پام کې چې څو نور هیوادونه هم د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پیل سره هم مهاله د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار راوستو په هدف ورته اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې سبا په نیویارک کې پیلېږي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې اسرائیل تاریخي متحدان د غزې جګړې د اوږدېدو له کبله اوس له اسرائیل مخ اړوي. د نړۍ د 193 هیوادونو له ډلې شاوخوا 140 تاغو فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاند د دې کمیسیون لخوا پر اسرائیل د وړاندې شویو بندیزونو دفاع کړې ده. هغې د اروپا د مشهورو ورځپاڼو له یوې شبکې سره چې د جرمني ولت ام زونتاګ ورځپاڼه هم پکې ده کتبي مرکه کې ویلي پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر د 1 برید اسرائیل ولړزاوه خو په خبره قحطۍ خواته د غزې بې ول هم د اندېښنې وړ اقدام دی. نوموړی ټینګار کړی چې د هلی وزنی لارې د دوو دولتونو د رامنځته کولو تګلاره ده او هغه هم داس چې د اسرائیل تر څنګ د فلسطین په نوم یو خپلواک دولت جوړ او سولي ژوند وکړي. فون در لان ویلي څه چې دوی وروسته یو میاشته کې لیدلی د اسرائیل لخوا د دوو دولتونو د رامنځته کولو په ضد ښکاره هڅه ده. اروپایي کمیسیون د تېرې چهارشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د نرمښت په هدف د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر دولت د بندیزونو یوه بسته وړاندیز کړه. او د کرکټ د آسیایي جام د لوبو په لړۍ کې نن هند او پاکستان لوبه کوي. هند، پاکستان، سریلانکا او بنگلاديش وروسته له هغه د آسیایي جام د څلورو مخکښو لوبډلو په لاوته ووتل چې افغانستان، متحده عربي امارات، عمان او هانګ کانګ د خپلو سیالیو له پای بایللو وروسته له دې لړۍ څخه ووتل. د څلورو مخکښو لوبډلو د سیالیو په انترس کې به پاکستان او سریلانکا د روانې سه شنبې، بنګلاديش او هند د چهارشنبې، بنګلاديش او پاکستان د پنجشنبې او هند سریلانکا د جمعې په ورځو سره مخامخ شي. د دې لړۍ فاینل لوبه به د سپتمبر په 28 نیټه وي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتې وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو حکومت د بګرام د هوایي اډې د بیرته ترلاسه کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستیو څرګندونو په اړه وایي. د دوحې په هوکړه لیک کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد به له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي. آیا امریکا به د دې اډې د بیرته ترلاسه کولو لپاره کوم جدي اقدام وکړي؟
د یو توافق نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي، بیا کېدای شي چې دغه عملي بڼه ځان ته غوره کړي.
ولې د بګرام هوایي اډه د امریکا لپاره دومره مهمه ده؟
په منطقه کې دغه میدان یو لوی ستراتیژیکي میدان بلل کېږي.
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. د دې نړیوالې ورځې په پلمه مو په افغانستان کې د نسبي امن د ټینګېدو موضوع څېړلې ده چې آیا د دې هیواد وګړي د سولې په رڼا کې ژوند کوي او له ټولو حقونو او امکاناتو برخمن دي؟
که چېرته په بشپړ معنا موږ د سولې درلودونکي وای، نن به زه د دکتورا محصله هم زده کړې وای.
په یو بل راپور کې مدام موضوع څرګندل چې د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیلو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدمتونو بندولو د هغو میرمنو پر ژوند څه اغیز کړی چې د خپلې کورنۍ لپاره د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لپاره د انټرنیټي خدمتونو څخه کار اخلي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت وای د دوه په هوکړلیک امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان زمکني بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد له ځواک او ګواښ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. دا د هغې اعلامیې ټکي دي چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد امریکا ته د بګرام هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د دې هېواد ولسمشر ډونالډ ترامپ تر تازه ګواښونکو څرګندونو وروسته په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ده. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د دوی لپاره خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري او باید ناکامو تجربو د تکرار پر ځای واقع بینانه تګلاره خپله شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ تازه یو ځل بیا د بګرام هوایي اډې په اړه ویل که دا اډه بیرته امریکا ته ونه سپارل شي بد څه به پیښ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
امریکا ته د باګرام د هوایي اډې د بیرته سپارلو په اړه د ډونالد ترامپ تر تازه غوښتنې د طالبانو حکومت ویلي دوی لپاره خپلواکي او ځمکني بشپړتیا تر هر څه زیات ارزښت لري. په دې اړه د طالبانو حکومت په هغه اعلامیه کې چې د دوی د ویان زبی الله مجاهد یک شنبه د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي د دوه په هوکړلي کې امریکا ژمنه کړې چې د افغانستان ځمکني بشپړتیا او سیاسي خپلواکي پر ضد لزواک او غواخ څخه کار نه اخلي او نه به په کورنیو چارو کې لاس وهنه کوي. په اعلامیه کې راغلي او ځل بیا یادونه کیږي چې د تیرو ناکامو تجربو د تکرار پر ځای باید عقلانی او واقع بینانه تګلار خپل شي. د طالبانو حکومت په دې اعلامیه کې ویلي دوی ټولو هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. د اعلامیه ورسره له هغه د چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تازه د باګرام هوایي اډې په اړه غوښتنې څرګندونې کړې. هغه د سپتمبر په 6مه ناوخته په خپل ټولنیزه شبکه تروټ سوشل په یو بیان کې غوښتنه وکړه چې افغانستان د باګرام هوایي اډه هغه ته چې جوړ کړي دا یعنی د امریکا متحده ایالاتو ته بیرته ورنکړي بد سبب پیښ شي. خو هغه په دې اړه ډېر جزئیات نه دی ورکړي او سپینې معنی هم په دې اړه کومه تفسیر نه کړي. په تیر نګدي درې ورځو کې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان کې د باګرام د هوایي ګاډې د ترلاسه کولو په اړه بیا بیا څرګندونې کړې. نوموړي د دغه غاډې په ترلاسه کولو ټینګار کړی او ویلي دي چې دا ډا د چین د اټومي وسلو تاسیساتو ته نږدې ده. په ورته وخت د طالبانو حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین نن د سپتمبر 28مه په کابل کې د پیلوټانو د فراغت په یو غونډه کې ویلي چې دا کار امکان نه لري.
د برابرۍ خاک
دی وایي د افغانستان د یو لویشت خاورې په اړه معامله د منلو نه ده او نه یې عملي کېدل امکان لري. وال استریټ ژورنال ورسپانې د جمی پورز راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو د تروریزم پر ضد د مامورینو د پیل د ټکی په توګه د باګرام هوایي اډې د کار اخیستو د ترنګوالي پاړه د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دریم سیاسي رئیس زاکر جلالی د سپتمبر 14مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلی و له پوځي حضور پرته افغانستان او امریکا کولای شي یو بل سره تعامل وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د سپتمبر په 28مه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د سولې لپاره د امریکا په خواني ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي د ترهګرۍ ضد د ګډو عملیاتو لپاره د باګرام د هوایي اډې د کارولو امکان شته. خلیلزاد چې تازه د بندیانو برمتشیو د تبادله په هدف کابل ته سفر کړي او پرون پر ایکس شبکې لیکلي کده زندانیانو برمتشیو کسانو په مسله کې جوړجاړې کیږي نو دا احتمال شته چې د نورو حکومتو پړاوونه به هم پیلېږي. هغه ویلي چې د وخت په تیریدو د زیاتې امنیتي همکاري او د ترهګرۍ ضد ګډو عملیاتو لپاره زه د باګرام اډې د کارونې مسله نه ردو. ټینګار کړی چې دا مسله به ننګونی ولري. د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان پوهان وایي چې څوم خای امریکا ته د سیمې د کنټرول لپاره د باګرام هوایي اډه ارزښت لري. حدودوی په باور امریکا به ونه غواړي چې د زور لاري د سیمه تر لاسه کړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوهی ساقط مر
خو زه په دې باور نه یم چې امریکا بیا دې ته زړه کوي چې کوم نظامی برید په باګرام باندې کې او په افغانستان باندې کې. ځکه یو خپل طالبان دغه عمل دوی ته د منلو نه دی، بل دا د دوی د ایدیالوژیک فکر خلاف دی او که د یو توافق په نتیجه کې چې څه راکړه او څه ورکړه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم توافق شي بیا کیدای شي چې دغه عملی بڼه ځان ته غوړه کړي.
د باګرام هوایي اډه چې د کابل د شمال په 40 کیلومتري واټن کې پراته ده، په 1950 لسیزه کې د پخوانی شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې، خو په تیرو دوه لسیزو کې امریکایي پوځیانو په پراخ ډول ترې کار اخیست. دا اډه د 2021 کال په جولای میاشت کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وټولو کې د ګډوډۍ لپیښېدو یوازې څو نه مخکې د افغانستان د هغه محل حکومت ته وسپارل شو او واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د دوی ځواکونه په کې ځای پر ځای شول. د راپورونو لمخې باګرام د نړۍ له لوی هوایي اډو یو ده. د روټو او پولادو څخه جوړه 3.5 کیلومتر اوږده الوت کرخه لري چې دا سترو بارونکو او جنگي الوتکو لپاره مساعده ده.
تچ د بګرام هوایي اډاله په ځپ الوت څومره مهمه ده، کله جوړ شوی او کوم امکانات لري؟ په دې اړه مو د پخواني حکومت دفاع وزارت پخواني ویان او پوځي کارپو جنرال محمد رادمنش پوښتلی.
د بګرام هوایي دګر د محمد زهر شاه په دوران کې د امریکا په کومک جوړ شوی او د ملکی هوایي الوتونو استفاده کیده، اما په اساس ضرورت د میدان نظامی شو او د روسانو په وسیله توسعه ورکړل شوې ده. د میدان د تاریخي او استراتیژیکی له نظر ډیر مهم میدان دی چې د افغانستان مرکز ته نږدې او پرمختللې ټکنالوژیکي تطبیقات پکې تعبیه شوې دي. دا میدان د شوروي اتحاد په وخت کې د بم افغانو الوتکو او عملیاتي قطعاتو استفاده کیده او د نفتو اساسي مرکز پکې جوړ شوی وو. د مجاهدینو په وخت کې هم دا میدان د طالبانو او خپلمنځي جګړو نه استفاده کیدل. دغه میدان امریکا او ناتو په وخت کې دوه پروازي باندونه درلودي چې یو یې 3500 متره او بل یې 3000 متره دی، چې د درنی او استراتیژیکی الوتکو پروازونه پکې اجرا کیدل. دغه میدان ډیر قط هنګرونه، نفتی ذخایر، د مدافع هوایی سیستم، د جت الوتکو بتونی پتنځایونه، د کنټرول برجونه، نوبری سیستمونه، د الوتنو د پاره رڼا اچونکي چراغونه او همدارنګ دغه میدان د قطو الوتکو د الوتنو امکانات درلوده او لري، چې په منطقه کې دغه میدان یو لوی استراتیژیکی میدان بلل کیږي چې اوس د طالبانو په ولکه کې دی.
د پخوانی حکومت د دفاع وزارت پخوانی ویان او د پوځي چارو کارپو محمد رادمنشو چې د بګرام د هوایي اډې په اړه نور معلومات را سره شریکول. د غرض د افغانستان د سول لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد هم وای د ترهګری ضد عملیاتو لپاره له بګرام اډې ګټه اخیستنه له طالبانو سره د دوی د راتلونکو احتمالي خبرو برخه ده. خلیلزاد چې تازه د بندیانو او برمتشو د تبادلې په هدف کابل ته سفر کړی و، پرون شنبه په خپل پانه لیکلی کچیرته د زندانیانو او برمتشو کسانو په مسله کې جول جړی کې احتمال شته چې د نورو حقوقو پړاوونه به هم پیلېږي. د ویلې د وخت په تیریدو د زیات امنیتي همکاري او د ترهګری ضد ګډو عملیاتو لپاره د بګرام اډې د کارونې مسله نه ردوي. خدای هم ویلي چې دغه مسله به ننګون کې هم وي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې اوریدل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د طالبانو د حکومت لوري په بیلابیل ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدماتو بندولو د هغو میرمنو او نجونو پر ژوند اغیز کړی چې پر آنلاین کار کاو. یو شمیر نجونو او میرمنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د محدودیتونو له امله دوی آنلاین فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس دوی یو ځل بیا اوزګار شوي دي. د طالبانو حکومت په تیره یوه اونۍ کې د افغانستان په نږدې لسو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونه بند کړي دي. طالبان ویلی دا اقدام د منکراتو د مخنیوي په هدف کړی دی. نور په دې رپورت کې
د طالبانو د حکومت لوري په نګدې لسو بیلابیل ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټي خدماتونو د بندولو لپاره اقدام وروسته یو شمیر هغه افغان نجونی او میرمنې چې آنلاین کار کوي وایي د طالبانو په دې اقدام له دوی د عاید د یوازینې سرچینه هم واخیستل شو. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د خوځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته دوی تر ډیره پر لیک فعالیتونو ته مخه کړې وه، خو اوس د انټرنیټ د خدماتونو له بندیدو سره د دوی ژوند لا جدي ستونزو سره مخ شوه. د تخاریوي اوسیدونکو چې نه غوښتل پر راپور کې نوخ پور شي او آنلاین دندلري ازادي رادیو ته وویل وویل
ما د نوري فایبر انټرنیټ نه په کټي اخیستنې د ګرافیک په برخه کې انلاین کار کوم. د وضعیت له امله نشم کولای لکورې بیرون کار وکم. په همدې خاطر مې لکورې کار کوم. خو لکه چې انټرنیټ قطع شوی حیران یم څه وکم. اوس مو کارم نشته او نشم کولای کار وکم.
د بلخ یوي اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي او په انلاین ډول د ژباړې په یو برخه کې کار کوي. ازادي راډیو ته ویل
بدل قطع شوی انټرنیټ
د انټرنیټ لقطع کېدو سره لزیات او ستونزو سره مخ شوی یم. زه انلاین دنده لرم او د کورنۍ لپاره مې نفقه ګټم. خو چې انټرنیټ قطع شوی نشم کولای خپل کار مې تر سره کړم.
خو ته پیش برم
د طالبانو دغه اقدام په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د نجونو پر ژوند اغیز کړي. د کابل یوي اوسیدونکو چې دی هم نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته ویل چې د انګلیسي ژبې د کیسې لیکلو په برخه کې لوي بهرنی ادارې سره انلاین کار کاوه او لدی لارې خپلې 15 کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروله.
انټرنیټ سیم کارت
دی یو افغان انټرلې په توګه لوړاندې نو اوس له سخت ژوند سره مخ یو. یو وسیلې کار چې موږ کولای شو انلاین کار دی چې لمخې خپلې کورنۍ ته نفقه وګټو. خو چې انټرنیټ ډیر کمزوري شوی دی زموږ ورځنی کارونه ډیر سخت شوی دي. ترې کوم چې بل اخر څه کیږي اخر به د ورسته هله حمله لاس ورکړو.
لدی وړاندې د اوښمن نور هغه ولایتونو اوسیدونکو چې لا هم پکې د نوري فایبر انټرنیټ کار کوي د انټرنیټ له زورې شکایتونه کړي. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خوځو په کار تر سختو محدودیتونو وروسته ډیر انجونو خوځو د انلاین کارونو لپاره خپل کورنۍ ته نفقه ګټله. خو په وروستۍ ونه کې په نګدې لس ولایتونو کې د طالبانو لوري د نوري فایبر په کیبلي انټرنیټ بندیز د خوځو انجونو د کار او روزګار اغیزمن کړي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د پریکړه لمله هبت الله سره په کندهار کې د بیلابیلو ولایتونو د والیانو په یو ناسته کې شوې. دغه سرچینې ټینګار کړی چې د پریکړه لمنکراتونه د مخنیوي په هدف شوې د کابل په ګډون په نورو ولایتونو کې هم عملی کیږي. بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزګان، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه یاد شوي چې اوس مهال په کې د نوري فایبر کیبلي انټرنیټ خدمتونه تړل شوي. د طالبانو د حکومت د اقدام د بشري حقوقو د ګڼو سازمانونو او د خبريالانو د ملاتړو بنسټونو له جدي خبرګونونو سره مخ شوي او دوی غوښتنه کړې چې د نوري فایبر پر انټرنیټ لګیدلي محدودیتونه دی پای ته ورسول شي. د یادول وړ ده یو شمېر هغه انجونو چې د طالبانو له لوري په زده کړو بندیز لګول شوی او دوی انلاین زده کړو ته دوام ورکړي. او ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د دقیق اقدام لامل یو بیا لز دکړو محرومي شوی دي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپور نه لرو. خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د نړۍ درې هیوادونو نن د فلسطین دولت یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژند. بریتانیا، استرالیا او کاناډا. په دې سره د نړۍ د هغو هیوادونو شمیر نږدې 150 ته ورسېد چې د فلسطین دولت د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. په دې اړه نور معلومات زما همکار اسدالله الدین راټول کړي سټډیو کې. په دې اړه نور څه دي؟
او ډیره مننه نوري صاحب. د بریتانیا صدر اعظم کایر سټارمر نن یک شنبه اعلان وکړ چې هیواد فلسطین دی او دولت په توګه په رسمیت پیژني. سټارمر پر خپل ایکس پاڼه او وروسته بیا په ویډیوي پیغام کې رسنوي ته راڅرګند شو ویل چې نن د سولې لپاره د فلسطینیانو او اسرائیلیانو د هیلو د بیا ژوند کېدو په خاطر او د دوه دولتونو د حل لارې لپاره بریتانیا د فلسطین دولت په رسمیت پیژني. فرانس پریس لیکلی چې دا له لسیزو راهیسې د بریتانیا په بهرني سیاست کې د پام وړ یو بدلون په ګوته کوي. د ویډیوز اژانسونو د راپورونو له مخې استرالیا، کاناډا او پرتګال هم نن فلسطین د یو دولت په توګه په رسمیت وپیژند. راپورونو کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې له پایل سره همهاله دغه رسمیت پیژندنه د غزې په جګړه کې پر اسرائیل د فشار اچولو په هدف ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله سبا دوشنبه په نیویارک کې پیلېږي چې د غزې جګړه او دغه راز د اوکراین او روسیې ترمنځ لانجې او دغه راز نور نړیوالې لانجې به د بحثونو په پایل کې وي. په غزه کې د جګړې د دوام او حالت د تازه عملیاتو له پایل وروسته ګڼ شمېر متحدان اوس له اسرائیل لار بیلوي. په خوا تر دې د نړۍ یو سل درنوي هیوادو له ډلې 120 هغو فلسطین د خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژندلی. خو اوس داسې ښکاري چې د هغو هیوادونو شمېر چې فلسطیني په رسمیت پیژندلی البته د دولت په توګه 150 واوښته. دا رسمیت پیژندنه داسې وخت تر سره کیږي چې اسرائیل لا هم پر غزې خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. اسوشیټډ پریس د غزې د روغتیاي چارواکو په حواله ویلي چې اواز 13 شپه لک تر لګه څلور دیرش فلسطینیان د اسرائیل په بریدونو کې وژل شوی دي. ګانش میر لویدي سی وادونه غواړي چې فلسطین د اسرائیل تر څنګ د یو خپلواک دولت په توګه پر رسمیت پیژني، خو په ظاهره اسرائیل له دغه هڅو سره همغږی نه دی. تازه د اروپای کمیسیون مشر اورزلا فون در لاین ویلي څه چې دوی په تیرو میاشتو کې لیدلي هغه دا دی چې اسرائیل نه غواړي د تر څنګ فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه حضور ولري.
لا خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ د پد سال کې نړی دا ورځ د سولې سبات یووالی او پټولونو کې د تاریخوالي ختمولو په هدف منځي یو شمېر افغانان وای د سولې په نامه تر هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوی او تر سخت ذهني فشارونو لاندې په بې ثباتۍ کې ژوند کوي. د چارو یو شمېر کارپوهان هم وای چې د سولې معنی یوازې د جګړې پای نه دی، بلکې په خبره د افغانستان د خلکو حقونو او ثبات باید ور وګرځول شي. نورحال په دې رپورټ کې
یو شمیر افغانان وای په افغانستان کې د طالبانو لبیا وکمنې دروسته د سولې په نامه بهیر کې تری اکثریت اساسي حقونه اخیستل سوي دي. دوی وای چې هم جګړې پای تر رسیدلې خو ادا کوي چې هیڅ ټول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت یو سیدونکو چې د طالبانو لخوا د انجنیرو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجنیرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله و او نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
کچیرته په بشپړ معنا مونږ د سولې درلودونکي وای نن به از د ډاکټورا محصله هم زده کړیاله وای. نن به هغه هلی چې ما د سان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډیره حده پوره شوی وای. هغه وخت به مونږ اصول درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مونږ درلود. کله چې مونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغه دې تر سره کېدو حق او صلاحیت هغه تور کړ شوی وای. مونږ په ډول ډول رواني تکلیفونو اخته کړی وو.
خو د خوست ولایت یو سیدونکې او دوم ټولګي زده کوونکې ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
از مونږ خوانځي بند شوی دي د زده کړې اجازه نشته. نو په سول خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي او که جګړه ودرېدلې دا پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې دا دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ خوانځي پکې بندې زمونږ لپاره اصلا
د سولانه دا هونه دغه منکه ترڅخ لري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو چې د هم نو غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خبر سیاست دی رډي دی وویل
سوله یوازې د جګړې نشتون دی. سوله دا ده چې انسان له ویرې بیا د نتی دی وزنې سیاسي فشار او همدارنګ تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینی سوله نه ده، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهتري لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې نن د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسامبلا کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2025 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سولې ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انټونیو ګوترش د دغه ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بیرحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ځوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترین ذهني او فکری نارامۍ سره مخ شوی دی. د بشری حقوقو یو فعال او د بشری حقوقو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
خیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو سمدنی ازادي او پرمختیایي پروګرامونه درلودل. اوسنۍ وضعیت بیا د قهقره په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابر شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقع ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر سیاسي شنون کې او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل: که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي رادیو ته وویل:
چې د ټولو وخت تقریبا دوه څلوېښت کلونه رسېږي او په دې کې په میلیونو شهیدان شوي دي. ما یې وید لرو ویاندرو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نهشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بدي نه لري، او یا دې یتیم نه لري. نو دې ته ضرورت څه په واقعي سوله کې چې د دې ټول خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجمه شي، کوښښ ورسره وشي، پارلمان کې راجمه شي، په شورا کې، کابینه کې راجمه شي،
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عام خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه شته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې منسوې اسدي ټوپک یې خوده او جګړه آرامه شوه. جګړه دوام لري، ټول نسته، خلک تهدیدېږي، پخوانی مامورین، پخوانی سرتېري عملاً مغزي تور په جګړه کې دي، ځکه دوی په امن کې نه دي. شېبې شماري
د یادونې ده چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو په ټولنیز، کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوال مرستې هم بندې شوي، بانکي تاثیرات لګول شوي. په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت، آن د خوړو د ناامنۍ سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات. د ازادي راډیو ټولو محترم کارکوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم د زلزلې مبارک. نو د افغانستان 90% نوي سلنه آبادی چې د زلزلې په مقابل کې مقاومت نه لري، ولې چې د افغانستان 90% آبادی اطرافي آبادی ده، آیا ابتدایي آبادی ده. افغانان دا 50 کلنې جګړې داسې ځپلي چې هغه د ابتدایي آبادی توان لا هم نه لري. اکثرت خلک اوس هم په خیمو کې ژوند کوي. نو هر کله چې زلزلې یا سیلابونه راشي، انساني او مالی خسارات زیات وي. حاجی شرف الدین ستانکزی د کندوز ولایت.
د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زی څخه ستاسو سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران، ډاکتران ځله لاس دي. دا خلک ګرد ځل راټول شو د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي، لاړه ولایت ته، ولایت دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر واوېسته ورکوي. یو چاته نن دغه نن ورځ
پیچکاری ورکړی دی هغه چې لګولې وي هغه عصبي تکلیف دی سره کم د صورت یې ریر دی داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران بدل سي خلک وایي یا د کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل سي. نو تر اوسه چا دغه د خلکو فریاد نه دی اورېدلی. نه دغه کلینیک مسؤلین چې ارزاګي دغه زموږ غږ تر هغو پرې ورسوي چې دا رضاکاران زموږ نه دي خوښ، دغه دې بدل کړي، کنه یې خپل کلینیک دی ویسي. ناوړه عملونه هم کوي په دا کلینیک کې، نو چا ته شی هم نه رسېږي، پروا وسته دی. نو دا رضاکارانو موږ غواړو چې دغه بدل شي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله او احترامات مې قبول کړئ. درنو او ګلریز د کونکو یو ځل به هم تاسو ټول ته شرع غلاس وایم. د نن ورځې درس موضوع ته هیله مند يم چې تاسو ټول درنه زده کونکو به تر هغه جوړ او صحت مند او سړي د صحت جامې بم بتانوي. درنو او ګلریز د کونکو لکه څنګه چې زموږ استادو د نن ورځې مضمون د افغان مشهور میرمنو اړوند دی، موږ به تاسو په افغان مشهور میرمنو او پیژنو او د حقوقي ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنو زده کونکو دا ټول هغه افغان میرمنې دي کوم چې واقعا خپل ګران هیواد افغانستان ته ستر خدمتونه سرته رسولي دي او واکنه خپل مینه د افغانستان د خاورې پر وړاندې ثابته کړې ده. نو درنو ځکونکو یو ځل بیا هم تاسو ټولو ته د همدغه یو اتلې زړورې افغان مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ځکونکو مخې له دې چې تاسو لوست پیل کړم، هیله مند یم چې تاسو ټولو درنو ځکونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود وو او سیږي تر څو د نن ورځې د درس هغه مهم نکات خپل ځنو سره نوټ کړئ. نو ورسته هم راځو درنو ځکونکو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست 15 لوستي موضوع لیلا سرحد ده. بلو چې میرمن لیلا سرحد څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څنګه یې وکولای شي خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. لولوچی میرمن لیلا سرحد څوک و؟ لیلا سرحد، لیلا سرحد د افغانستان له مشهور فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو پیژندل شوی شاعر، لیکوال او ژورنالیست و. لولوچی میرمن لیلا سرحد د افغانستان یو لمقش او پرمختللو فرهنګي او ادبي شخصیتونو څخه یو شخصیت و کوم چې ډیره زیاته په شاعر، لیکوالي او ژورنالیست په توګه سره پیژندل کېده چې ژوند یې له فرهنګي او ټولنیزو هڅو او مبارزو سره مل و. یعنی د ژوند په دوران کې ډیر زیات وخت یې تیر کړی دی هغه د فرهنګي او ټولنیزو مبارزو سره تیر کړی دی. یعنی د ژوند ټول دوران یې د ټولنیزو او فرهنګي مبارزو سره و. لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان ولایت د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. ولو چې لیلا سرحد په 1910 کال په 28 نیټه د پروان د چاریکار په ښار کې زیږیدلې ده. نوموړي د افغانستان د نامتو لیکوال سرشار شمالي لور و چې په دې خاورې کې یې د نجونو او هلکانو د ادبي او فرهنګي ذهنونو په روزلو کې مهم رول لوبولی دی. یعنی میرمن لیلا سرحد نه یوازې دا چې په خپله ده یو ادبي شاعر، لیکوال او د افغانستان له سترو پرمختللو څیرو له جملو څخه و، بلکې د هغه تر څنګ میرمن لیلا سرحد د یو نامتو لیکوال سرشار شمالي لور هم و. لیلا سرحد په 1934 کال کې د شوز 1934 کال کې شونځي ته داخله شو او په 1955 کال کې لملالي لیسې څخه فارغ شو. یعنی لیلا سرحد خپل لمړنۍ زده کړې په 1934 کال کې پیل کړلې چې په 1955 کال کې لمللی لیسې څخه فارغ شو. په 1955 کال کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته داخله شو. یعنی وروسته د مکتب له خلاصېدو څخه، د لیسې د خلاصېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې داخله واخیستل او په 1955 کال کې په دری ژبه او ادبیاتو کې د لسان سند یې ترلاسه کړه. لیلا سرحد یو له هغو شخصیتونو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې د ټولنیزو او فرهنګي فعالیتونو په ډګر کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. په 1960 کال کې د پوهنتون څخه تر فارغته وروسته یې په 1915 کال کې د مریم په علي لیسه کې تدریس وکړه او په دې توګه یې راتلونکي نسلونه ورزل. یعنی میرمن لیلا سرحد یو له هغو سترو پرمختللو او مقشو میرمنو له جملو څخه و چې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې ګران هیواد افغانستان ته خدمت کړی و، بلکې د هغه ترڅنګ په ټولنیزو او فرهنګي او کلتوري چارو کې هم ستر خدمتونه سرته رسولي و. چې په 1916 کال کې کله چې د پانتون څخه فارغ شوله، نو د پانتون د فارغ دوسخه 15 کال وروسته میرمن لیلا سرحد د مریم علی لیسی په مریم علی لیسی کې تدریس پیل کړله او افغان راتلونکي نسل له دې لارې څخه روزي. درنو زکون کو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد هرپوی او کلتوري فعالیتونه لولو. لیلا سرحد په مختلفو کلتوري او ټولنیزو برخو کې فعال و. له 1915 کال څخه د محمد نبی د محمد نجیب د حکومت تر نسکورېدو پورې لومړی د میرمن مجلې د مدیر او بیا د مرستیال په توګه کار کړی. یعنی میرمن لیلا سرحد په مختلفو او بیلابیلو کلتوري او ټولنیزو چارو کې فعالیت درلود. د چې په 1915 کال کې کله چې د محمد نجیب حکومت وو، د هغه څخه د محمد نجیب د حکومت د نسکورېدو څخه مخکې، یعنی چې هغه حکومت سکوت نه وکړي، د هغه څخه مخکې د میرمن مجلې په نامه سره یو مجله وه چې د هغې د مدیر په توګه او وروسته د مرستیال په توګه سره کار سرته رسوي. د دې تر څنګ یې د ځوانو لیکوالو د مرکزي مرستیال او افغانستان د لیکوالو د ټولنې د مرکزي شورا د غړي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. نوموړي د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال په 1922 کال کې د ښځو چارو د مرستیال په توګه هم د ترسره کړی دی. یعنی نه یوازې چې دی د ډاکټر نجیب په وخت کې کار سرته رسول دی، بلکې د دې ترڅنګ د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال چې د هغوی د سلطنت وحال و، په هغه وخت کې چې 1922 کال و، په دغه کال کې هم د ښځو د مرستیال په توګه یې هم دنده سرته رسولې ده او د ارشاد النسوان مجله یې بیا ژوندۍ کړه. دغه مجله د جنگ په سختو وختونو کې او د هغه وخت ټولنیزو او سیاسي ستونزو په جریان کې د ښځو د حقوقو د تزویج او د هغوی د ملاتړ په خاطر خبره سپل، یعنی د ښځو د حقوقو د دفاع په خاطر باندې دا مجله خبره شوه. د دې ترڅنګ لیلا سرحد د عربي بلخي فرهنګي مرکز تاسیس کړ چې د جلال وطني په خاوره کې هم خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی که څه هم لیلا سرحد د خپل وطن څخه جدا و، خو بیا یې هم خپل ګران هیواد افغانستان ستر خدمتونه تر سره کړی وو او خپل فعالیت دوام ورکوه. لیلا سرحد په ځواني کې شعر ویل پیل کړه. یعنی لیلا سرحد چې ډیره زیاته کشته وه د ځواني په مهال باندې په شعر ویلو باندې پیل وکړه. په 1915 کال کې شعر ویل پیل کړ. یعنی د شعر ویلو د پیل نیټه یې 1915 کال و او په 1915 کال کې یې اثر په بیلابیلو خپرونو کې پارشپل. یعنی په ضرب درو کالو کې د میرمن لیلا سرحد ډیر زیات شمیر شعرونه او آثار یې په مختلفو او بیلابیلو خپرونو کې خپاره شول. د هغې شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي وه. یعنی د میرمن لیلا سرحد شعرونه ډیر زیات په زړه پورې او زړه راښکونکي او هر څوک یې خپل ځان ته جلبوي او په چټکۍ سره د لیدونکو په زړونو کې یو ځانګړی ځای ومنده. د دې په شعرونو کې نه یوازې د جګړې او بې ثباتۍ پر مهال د افغانانو کړاوونه څرګند شوي، بلکې د ښه راتلونکي لپاره د ازادي او عدالت هیله او امید څرګند شوي. یعنی نه یوازې میرمن لیلا سرحد په خپلو شعرونو کې د افغانستان د هغه مهال د افغانانو کړاوونه او بحرانونه، جګړې او بې ثباتۍ څرګند کړي دي، بلکې د هغه ترڅنګ د ښه راتلونکي لپاره د هغوی د ازادي، عدالت او سمسور او په اعلی او امن درلودونکي راتلونکي په خاطر یې هم هیله او امیدونه څرګند کړي دي. درنو ځکونکو په دې برخه کې هم د میرمن لیلا سرحد مهاجرات او د هغې پناه لولو چې څنګه یې مهاجرات وکړه او په کوم ځای کې یې پناه ترلاسه کړل. په 1915 کال کې له افغان کورنۍ جګړو وروسته لیلا سرحد اړه شوه چې له کابل ووزي او پاکستان پېښور ته کډه شي. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، د هغو جګړو څخه وروسته میرمن لیلا سرحد دې ته مجبور شوه تر څو له کابل څخه ووزي او پېښور ته کډه شي. سمدا وروسته یې هایلند کې پناه واخیسته او هلته یې خپلو فرهنګي فعالیتونو ته دوام ورکړ. یعنی یو سمدا د پېښور کې ترېدو څخه وروسته میرمن لیلا سرحت هیلین ته پناه یوړله او هلته یې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړه. هغې په هایلینډ کې د هوا د تبعید مجلې مسؤلیت په غاړه واخیستل. یعنې په هغه وخت کې چې کله دې هایلینډ کې پناه واخیستله نو د هوا د تبعید په نامه یو مجله وه چې په هغه مسؤلیت دې په غاړه واخیسته چې د افغان ښځو د ټولنې د خبرو ونو مسوله ربیعی برخی وه. یعنی په هغه وخت کې د هغې خپرونې مسوله ربیعی برخی وه. دغه مجله په مهاجرت کې د افغان ښځو د حقوقو لپاره د معلوماتو او ملاتړ د یوې مهمې سرچینې په توګه پیژندل شوې. یعنی دغه مجله چې ده په هغه وخت کې د افغان ښځو د حقوقو او د هغوی د معلوماتو د ملاتړ لپاره د یوې مهمې سرچینې منابع په توګه سره پیژندل شوې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو د میرمن لیلا سرحت ناروغي او د هغې مرګ لولو چې میرمن لیلا سرحت په کومه ناروغي باندې اخته وه او څنګه وفات شوه. له بده مرغه د هغې په وروستیو کلونو کې لیلا سرحت د دماغ په سرطان تشخیص بوله. د ناروغۍ سره د سختې جګړې سره سره هغه په مختلفو کلتوري برخو کې فعاله پاتې شوه. یعنې که څه هم میرمن لیلا سرحت د دماغ د سرطان په ناروغۍ باندې تشخیص شوې وه، خو بیا هم دغه خپلې ناروغۍ سره یې مبارزه کوله او په دغه وخت کې هم کلتوري برخو کې فعاله ونډه درلودل. بلاخره په 1983 کال د سرطان په یو جشمه نیټه د 46 کالو په عمر له هیواده تر کلونو لیرې پاتې کېدو وروسته د هایلینډ په یو روغتون کې مړه شوه. د هغې له مړینې وروسته د نوموړي همکارانو او ملګرو چې د رزاق مامون او واساف نواساف بختری په ګډون یې د هغې په یاد شعرونه او قلمونه لیکلي دي. یعنې کله چې میرمن لیلا سرحت په د هایلینډ په روغتون کې مړه سول نو د دې د وفات څخه وروسته د هغې زیات شمېر همکارانو او ملګرو د هغې په یاد کې شعرونه او لیکنې کړې دي. درنو زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د نن ورځې د لوست پایل لولو چې د دې لوست څخه موږ څه ترلاسه کړل، یعنې هدف مو څه وو او څه مو ولوستل. لولو چې لیلا سرحت د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو څیرو څخه ده. یعنې میرمن لیلا سرحت د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو له مخکښو پرمختللو او تاریخي څیرو له جملو څخه ده چې آثار یې لا هم ډیر معاصر شاعران او لیکوالان هڅوي. هغې نه یوازې د شعر او ادب په ډګر کې بلکې په ټولنیزو او فرهنګي هڅو کې هم د پام وړ رول لوبولی دی. لیلا سرحت په خپلو شعرونو سره د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه څرګنده کړه او د هغو خلکو ژغ شوله چې د جګړې او سیاسي بحرانونو په خاموشي او تیارې کې یې ژوند کوي. یعنې لیلا سرحت په خپلو شعرونو کې د افغانستان فرهنګي او ټولنیزې برخې ټوله څرګنده کړې وي او د افغانستان د تاریخ او کلتور کې ژوره پوهه یې څرګنده کړه او همچنان د هغو خلکو ژغ شوله کوم خلکو چې د افغانستان د جګړو او سیاسي بحرانونو په وخت کې په خاموشي او تیاره کې ژوند کړی وو. لیلا سرحت تل د زړورتیا سمبول و. د ظلم په وړاندې ودرېدل او په ناقراره ټولنه کې د ښځو او ماشومانو د حقوقو د تحقیق لپاره یې هڅې وکړلې. د هغې کارونه به تل یاد ساتل کېږي او د هغې اغیزه به په راتلونکو نسلونو کې پاتې سي انشاءالله. یعنې میرمن لیلا سرحت د ټولو افغانو میرمنو لپاره، د ټولو افغانو ماشومانو لپاره د زړورتیا یو سمبول دی. لیلا سرحت په خپل ژوند په دوران کې تل د ښځو او ماشومانو د حقوقو کو د تحقیق لپاره هڅې کړې وي او د هغوی لپاره مبارزه کړې وه او اوس هم د لیلا سرحت هغه کومې اغیزې چې دی اوس هم پر راتلونکو نسلونو باندې پاتې دي او همیش به همدغسې پاتې واوسېږي. درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه باندې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده دوه دانې سوالونه مې تاسو ټولو لپاره چمتو کړي دي. همدغه دوه سوالونو ته به په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، لیلا سرحت څوک ده؟ تاسو ټول درنه زده کوونکو به د دې سوال جواب په خپلو کتابچو کې په تشریحي ډول سره نوشته کوئ. دویم سوال، لیلا سرحت په کوم کال کې وفات شوه؟ دا دوه سوالونو ته به تاسو په خپلو کتابچو کې ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سي واوسېږي او یو څه به مو زده کړي وي. نور مو نه وخت نه نیسم. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم هلای او احترامات می قبول کی قدر منو درونو زکون کو یو زره به هم تاسو ټول ته شرفاس وایم د نن ورځې درس موضوع ته لمن نیم چې تاسو ټول درنه زکون کی برتر او جوړ او صحت مند وو سجه د صحت چمې بو پتن درنه وګل لی زکون کوله که څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درس مضمون د افغان مشوره مېرمنه اړوند یو شاو تاسو په افغان مشوره مېرمنه او پیژنو او د حقوقي د ژوند په حق ما معلومات تر لاسه کو ترنو زکون کو تیر ورځ لوست کی مرتا سو مرمن لیلا سرحت و پیژندل د حقې د ژوند په حق مو پښ پر معلومات را سکرن و پیژندل چې مرمن لیلا سرحت څوک ده سره او شخصیت دی او څنګه یو کول شپای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ترنو ورځ یو ځل بیا هم همدغه سي ده یو افغاني اتلې قهرمانې زړوري مرمنې اړوان معلومات را وړي دي لمن دې چې تاسو ټول درنه زکون کې د لوست پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي نو درنو زکون کوم خلک دینی چې تاسو لوست پیل کوم د تاسو ټول نه هیل لرم تاسو تاسو ټول درنو زکون په سره خپل د درس مواد چمتو اوسئ او د نن ورځې د درس نوټ خپل زنه سره په خپل نوټ کتابچو کې ولیکئ اوس هم راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې نن ورځ مر تاسو شپږم لوست موضوع لطیفه کبیر سراج ده بلوچی لطیفه کبیر سراج څوک په سره ول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه او کارونه یې زمرته ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه وکړ وای سوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی لطیفه کبیر سراج لطیفه کبیر سراج لومړنی افغان شزه و چې ژغې د افغانستان له امواج رادیو څخه خبر شو بلوچی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل د افغانستان له امواج رادیو څخه ژغ خبر شو هغه په افغانستان کې د شوز د خوځښت له مخکښ مېرمن څخه و او یو پرهنګي او ټولنیز فعال و چې د پهنی او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړې دي یعنی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو مخکښو پرمختللو افغان مېرمنو له جملو څخه و دا نه یوازې چې هغه د افغانستان په دودیز او فرهنګي توګه سرکار سرته رسول دی بلکې د یو مدني فعال په توګه سره یې مشګران هیواد افغانستان ته خدمت کړې دي او هم چنان د مدني فعال تر څنګ د افغانستان د پهنی او رسنیو په برخه کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړې دي چې نن ورځ هم ټول افغانستان یادونه کوي او اړوندې افتخار کوي لطیفه کبیر سراج په افغانستان کې لومړنی او یو لډیرو اغیزمنو فرهنګي او ټولنیزو سیرو څخه و نموړي په دې خاطر ل رادیو سره یو ځای شو تر څو لشترلجه افغاني مېرمنې خپل حق او حقوق وپیژني بلوچی لطیفه کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی او افغانو زړورو مېرمنو له جملو څخه و چې په فرهنګي او ټولنیزو سیرو کې ځای لري نموړي نه یوازې د افغانستان د فرهنګ لپاره خدمت سره رسولې بلکې د دې په رسنیو کې هم کار سرته رسول دي په رسنیو کې ځکه کار سرته رسوي ځکه مېرمن لطیفه کبیر سراج غوښتله د افغانستان ټولې مېرمنې له خپل حق او حقوقو څخه خبر شي او د خپل حق او حقوقو سره هم دفاع وکړي او د ظلم پر وړاندې مبارزه وکړي پلار یې سردار عنایت الله خان د امیر حبیب الله خان زوی وو او ورور یې غازی امان الله خان وو یعنی لطیفه کبیر سراج چې وه د سردار عنایت الله خان لور وه د امیر حبیب الله خان لمسی او د غازی امان الله خان وریره وه یعنی غازی امان الله خان د عنایت الله خان ورور وه یعنی په خپل لطیفه کبیر سراج له عادي کورنۍ له جملو څخه نه وه بلکې د یو شاهي کورنۍ له جملې څخه وه لطیفه کبیر سراج د حبیب الله قلقانی لخوا د امان الله خان د حکومت د نسکورېدو له امله په ماشومتوب کې له خپلې کورنۍ سره د افغانستان پرېښودو ته اړ شوه بلوچې لطیفه کبیر سراج په ماشومتوب کې د خپل هېواد څخه جلا شول یعنی کله چې د حبیب الله خان قلقانی د غازی امان الله خان پر واکمنۍ باندې یعنی د هغه پر سلطنت باندې بریتونه پیل کړل او غازی امان الله خان له سترو ننګونو سره مخامخ شو نو په دې وخت کې غازی امان الله خان او همچنان د هغه ټول فامیل کورنۍ او لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پریږدي او له افغانستان څخه مهاجر شي سردار عنایت الله خان له درې ورځې واکمنۍ وروسته لومړی هند او بیا عراق ته هجرت وکړه بلوچی سردار عنایت الله خان کوچی د لطیفه کبیر سراج پلانم وو کله چې د حبیب الله قلقانی د واکمنی درې ورځې تیرې سپولې وروسته د هغه څخه سردار عنایت الله خان دا پریکړه وکړه تر څو هند ته او بیا وروسته عراق ته هجرت وکړي. نو په پای کې د ایران شاه په تهران کې د اوسېدو بلنه ورکړه. وروسته د هغه څخه د ایران شاه یعنی پادشاه په تهران کې د اوسېدلو بلنه ورکړه تر څو دوی هم هلته ځای پر ځای شي. چې لطیفا سراج په دې وخت کې خپلې لومړنۍ زده کړې پای ته رسوي او له ادبیاتو سره یې شوق او علاقه زیاتېږي. کله چې دوی ایران ته ولاړله نو لطیفا سراج په ایران کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کوي او هلته یې پای ته رسوي او همچنان په دغه وخت کې د زده کړو د جریان په وخت کې له ادبیاتو سره مینه او علاقه زیاتېږي. افغانستان ته بیرته راتګ په دې برخه کې هم درنو زکون کولبلو چې لطیفا کبیر سراج څنګه او څنګه بیرته افغانستان ته راغلل. د لطیفا کبیر سراج کورنۍ له ډیرو کلونو وروسته د شاه محمود خان د واکمنۍ او د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راستنه شوه. یعنی کله چې څو کلونه تیر شول د زیاتو کلونو د تیرېدو څخه وروسته کله چې د امیر حبیب الله خان کلکاني واکمنۍ ړنګه شول د هغه د ړنګېدو څخه وروسته لطیفا کبیر سراج د خپلې کورنۍ سره یو ځای د ظاهر شاه د سلطنت په وخت کې افغانستان ته راغله. هغه فا ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې ښوونکې وه او فا مستراد روغتون کې یې د سواد موزی د استاد او د نرس په توګه کار کړی دی. یعنی لطیفا کبیر سراج په ملالی لیسه کې د تاریخ او جغرافیې د ښوونکې په توګه سره او همچنان د دې تر څنګ په مستراد روغتون کې د سواد موزی یو کلاس درلودی چې هلته هم د استاد په توګه او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې چې استاد و بلکې د نرس په توګه سره یې هم کار سرته رسوي. په دې موده کې یې د نجونو زده کړو ته وده ورکړه او د افغانو ښځو د سواد کچې یو څه لوړ کړل. یعنې په دغه وخت کې په دې جریان کې چې کله دې د ښوونکي سپېشلې دنده په غاړه واخیستل نو په دغه وخت کې نه یوازې دا چې د افغانو ښځو افغانو نجونو ته زده کړه ورکول بلکې د دې تر څنګ د ښځو د سواد په کچې کې یو څه پراختیا راوستله او پوهه یې زیاته کړه. کلتوري فعالیتونه او د ښځو حرکت لطیفا کبیر سراج په افغانستان کې د ښځو د غورځنګ له مخکښو په اعلانو څخه و او د هغې خور زینب د زینب ننداری یعنی د زینب ننداری د پیاوړتیا لپاره د افغانستان د پرمختګ په لټه کې و. یعنی لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو له مخکښو پرمختللو مېرمنو له جملو څخه و کوم چې د مدني فعالیت په توګه سره هم کار سرته رسوي. نه یوازې د افغانستان لپاره خدمت کوي بلکې خور زینب هم د افغانستان د پیاوړتیا او د پرمختګ پارستر خدمتونه سرته رسول. لطیفا سراج د دیموکراسي او د ښځو د حقوقو د ارزښتونو پلوي کول. یعنی لطیفا سراج ډیره زیاته دیموکراسي او همچنان د هغه تر څنګ د ښځو د حقوقونو لپاره مبارزه کول او د دې څخه یې ملاتړ کوي. همدارنګه د ډیرو ځوانو افغانو نجونو لپاره ستر الهام ده. یعنی نه یوازې چې د افغانستان له زړورو مېرمنو له جملې څخه شمېر کیږي بلکې د ډیرو زیاتو شمېر افغانو نجونو لپاره یو الهام یو پیغام ده چې باید نورې افغاني نجونې هم همدغسې یو شخصیت د خپلو زنانو څخه جوړ کړي. فرادیو افغانستان کې د کار په لطیفا کبیر سراج لومړنی افغان مېرمن و چې د نتاک په نوم یې په افغانستان کې په افغانستان رادیو کې کار پیل کړ. دولو چې لطیفا کبیر سراج د افغانستان یو لومړنی او مخکښ مېرمن له جملو څخه و چې په لومړي ځل یې د افغانستان پر رادیو کې د نتاک په نامه سره کار پیل کړ. یعنی د نتاک په ډول سره یې کار سرته رسوه. په پیل کې د خبرونی نشرات یې د کور لارې کول چې د عبدالروف بنوا د عمومي نشراتو د رئیس په توګه د رادیو لارې خبره کول. یعنی په لومړي سر کې دې د کومي خبرونی کوم نشرات چې وادي په خپل کور کې جوړول او وروسته د هغه څخه عبدالروف بنوا کوم چې د عمومي نشراتو رئیس وو هغه د خپل رادیو لارې څخه خبره کول. سمه دا ورسته یې په مستقیم ډول د رادیو په سټوډیو کې خبرونه تر سره کړې او په لومړنی جایزه یې له عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړل. یعنی یو سمه دا ورسته چې دی دا کار سرته رسوي. د یو سمه دا ورسته څخه دا مستقیما رادیو ته انوایټس ولا او په د رادیو د لارې څخه یې خبرونه نشرولې او په دغه جریان کې په لومړي ځل جایزه د عبدالروف بنوا څخه ترلاسه کړله. په متحده ایالاتو کې بیا مهاجرت او فعالیت په دې برخه کې هم د میرمن لطیفه سراج بیا مهاجرت لولو چې دی ولي بیرته د افغانستان څخه مهاجرت وکړه او ولي د افغانستان څخه بیرته مهاجرت ته اړ شوه. په 1950 مریز کال کې پر افغانستان د شوروي اتحاد یرغل له امله لطیفه کبیر سراج د خپل وطن پریښودو ته اړ شول. یعنی کله چې په 1950 مریز کال کې پر افغانستان باندې شوروي اتحاد یرغل وکړله، پر افغانستان باندې تورتم راوسته، افغانستان یې له خپل ملګرو لاندې کړه، نو په دغه وخت کې لطیفه کبیر سراج دې ته مجبور شو تر څو د افغانستان څخه مهاجرت وکړي او بل هیواد ته لاړ شي. او لومړی پاکستان بیا او بیا د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. یعنی لومړی مخکې له دې نه چې د امریکا متحده ایالاتو لار سي د هغه څخه مخکې د پاکستان ته لاړل، او وروسته د هغه څخه د امریکا متحده ایالاتو ته مهاجر شول. او په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ. نوموړي په دې رسنیو کې د ژورنالیستیک فعالیتونه ترسره کړل. او کله چې د امریکا متحده ایالاتو ته لاړله، نو په امریکا کې د امریکا ژغ رادیو سره کار پیل کړ او هلته د رسنیو د ژورنالیستیک فعالیتونه کې پوره ونډه اخیستې وه او ستر خدمتونه یې سرته رسول. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې راځو چې د ملک د لطیفه کبیر سراج د مرګ اړوند ولو چې لطیفه کبیر سراج څنګه وفات شوله او کوم کلتوري میراثونه یې زموږ د افغان مېرمنو لپاره پرېښي دي. لطیفه کبیر سراج په 1990 کال د عقرب پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شول. ولو چې لطیفه کبیر سراج په 1990 کال د عقرب د میاشتې پر 15مه نیټه د نیوي کالو په عمر د امریکا په متحده ایالاتو کې وفات شوه ده. نه یوازې دا چې لطیفه کبیر سراج د افغانستان لومړنۍ ښځینه نتاکه وه، بلکې یوه ښوونکې، د ښځو د حقوقو یو مدني فعاله او کلتوري مثال هم وه. یعنی لطیفه کبیر سراج نه یوازې دا چې د افغانستان له زړګرو او مخکښو افغان میرمنو له جګړو څخه وه کوم چې د ښځینه نتاکې په توګه کار سرته رسولی، بلکې د هغه تر څنګ د یوه ښوونکې په توګه، د ښځو د حقوقو د مدني فعال په توګه او د کلتور د پرمختګ په توګه یې هم کار تر سوال وو او درتلونکو نسلونو لپاره تلپاتې میراث پرېښودل دي چې هر افغانه مېرمنه کولی شي په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي، هر افغانه مېرمنه کولی شي چې د خپل دود کلتور څخه ملاتړ وکړي او د خپل هیواد لپاره نستړی کېدونکي خدمتونه سرته ورسوي. یعنی لطیفه کبیر سراج اوس هم زموږ ټولو افغانه مېرمنو لپاره یو مثال ده. روح دې شاد وي. درنو غوړلی ز کوم کو هلمند يم چې د نن ورځې د لوست څخه یو څه ذکر وو سی جی او په یو څه باندې پوسی وی یس چې لطیفه کبیر سراج څوک وه، سره ور شخصیت وو، کوم کارونه یې زمرد د ګران هیواد افغانستان لپاره تر سره کړی وو. نو اوس هم درنو ز کوم کو د لوست په دې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. ستاسو د ټولو درنو ز کوم کو د نن ورځې کورنۍ دند چې ده د نن ورځې درس په سمه توګه سره زده کول او د تیر درس باندې تکرار کول دي. نو تاسو ټول درنه زده کوونکي به د نن ورځې لوست په سمه توګه سره زده کوي او د تیر لوست ورځې پر لوست باندې تکرار کوي. یعنی نه یوازې دا چې تاسو مخې ته ځي، باید د تیر ورځې پر لوستونه باندې هم تکرار وکړي تر څو تاسو څخه د تیر ورځې لوستونه هېر نه شي. کوم نوټونه چې تاسو روزمره اخلئ، د هغه نوټونه باندې به تاسو روزمره تکرار کوئ تر څو د راتلونکو ورځو لپاره پر تاسو باندې درسونه زیات نه شي. نو نور درنه زده کوونکو خدای دې وکړي په دې باندې وسی او وسی چې د نن ورځې د درس څخه به یو څه ذکر وو وسی چې نو نستا سو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داس درس پر چې زستا سو په درانه چوپړ کې حاضرې شم. د الله فمان.
شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دی مبارک شا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
پزلونو کی مستی دا پا ماحول کی رنگینی دا اختر دے خوشحالی دا
دیم پدی خوشحالا چمی دا سر یاری دا اختر دے خوشحالی دا
تا طول خوشحالی دا لرو بردی مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا اختر دے مبارک شا